السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې ز صفی الله استانګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلا استویم پیل په خبرونو باندې کو نن د افغانستان د پلازمینې کابل په شمول په څو ښارونو کې چاودنې شوې چې د راپورونو په اساس لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله رسېدلې په مزار شریف ښار کې د شیعهګانو په یو تاریخي جومات سي دوکان کې د ماسپښین د لمانځه پر مهال چاودنه شوې د بلخ د روغتون رئیس ډاکټر غوث الدین انوري تایید کړي چې روغتون ته لس مړي او څه باندې څلوېښت ټپیان ور انتقال شوي دي په بلخ کې د طالبانو د اطلاعاتو رئیس ذبیح الله نورانی بیا د مرګ ژوبلو شمېره پنځه ویشت یاده کړې اخو په کندوز کې د طالبانو په یو کاستر ډوله موټر چاودنه شوې چې پکې څلور کسان وژل شوي او نولس نور ټپیان دي د کندوز د امنیه قمندانۍ ویاند عبیدالله عابدي ازادي راډیو ته تایید کړې چې چاودنه د دورې سر ښارګوټي د 212 عمري قلي اردو د تخنیکي کارکوونکو په موټر باندې شوې ده له ننګرهار هم د رپورټونو په اساس په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د طالبانو په یو موټر باندې بمي چاودنې لږ تر لږه څلور طالبان وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی په ولایتونو سربیره پلازمینه کابل کې هم د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی و تایید شوی چې پکې دوه ماشومان ټپیان شوي دي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي طالبانو له لوري د افغان نجونو د زده کړو د بندیز دوام ته اندېښمن دی توماس ویست یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او په دې برخه کې د دیني عالمانو او افغان مشرانو غوښتنو ته پام وکړي پام دیل که دی پاکستان لپاره د پخوانی جمهوری نظام ځانګړي استازي عمر داودزی په خپل فیسبوک د خبره یو مشهور پاکستانی دینی عالم مولوی تقی عثماني ته منسوب لیک خپور کړی چې پکې د طالبانو د مشر ملا ایبت الله څخه د افغان جنو د ښوونځیو د خلاصېدو غوښتنه شوې ده طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت ته دنده سپارلې چې د پاپ جی په نوم د آنلاین لوبې مخه ونیسي او د ټیک ټاک په نوم آنلاین اپلیکیشن بند کړي د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په ټویټر لیکلي په کابینه کې دا پریکړه شوې او همداراز د په وینا کابینې لارښوونه کړې چې تر وسه وسه دې د هغو چینلونو مخه ونیول شي چې غیر اخلاقي خپرونې کوي او د ایران پلازمینې کې خون کنن لاریون کړی دی پلازمینې سربیره له نورو ښارونو هم د لاریونو رپورټونه ورکړل شوي دوی د مناسب معاش او د ښو شرایطو د چمتو کېدو غوښتنه کوي په ورته وخت کې د اعتراض کوونکو له حکومته غوښتي چې زنداني ښوونکي دې ژر تر ژره له بنده خوشي کړي د ایران د ښوونکو د همغږۍ شورا په ټلګرام کې لیکلي چې په تهران کې لږ تر لږه دېرش اعتراض کوونکي نیول شوي دي خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ ورزو د خبرونه معرفي ته نن په کابل مزار شریف کندوز او ننګرهار کې چاودنې شوې دي لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې تر ټولو خونړۍ د مزار شریف د سي دوکان په جامع جومات کې دننه چاودنه ده چې د وروستیو راپورونو له مخې لس کسان پکې وژل شوي او څلوېښت ټپیان دي د روغتون رئیس دا خبره کړې ده عام خلک د دغو چاودنو او ناامنیو په اړه باندې څه وایي
وروستیو کې چاودنې د ګاونډیانو لخوا نه تیری د هغه څه دي چې زموږ خوشبیني په بدبینۍ بدلی
هغه چاودنو د چګورو ډېر ویرونکي حالت دی طالبان حکومت د دوی ډېر بې باکي ده
په دې اړه مو له یو پوځي کارپوه سره هم خبرې کړې دي د خلکو غږونه به هم درته خپارو کړو د افغانستان یوې مشهورې سندرغاړې نغمې له طالبانو غوښتي چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي
په ډېر درناوی هیله کومه لکه څنګه چې د لومړنیو اوالي زده کړې لپاره یې د نجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانستلې همداسې د هوام نه تر دولسمه پورې د ښځو پر مخ د مکتب دروازې خلاصې کړې
د رسنیو په ارتباط هم یو راپور لرو
د مالی امکاناتو د نشتون له امله مو راډیو وتړله لوی دلیل دا و چې د پوخه په څیر مونږ ته اعلانات نه راتلل او مالی تمویل چې زمونږ د اعلاناتو په اساس باندې کېدل
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غواګی سره به شو د پروګرام اول مطلب ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل نن د پلازمینې کابل په شمول مزار شریف کندوز او ننګرهار کې درنې چاودنې شوې دي زموږ همکار دغه مسایل ټول تعقیب کړي او همداسې به وروستي جزئیات را سره شریکوي مهرباني
ستانګزیه
خای دا د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ را وروسته د افغانستان لپاره نام نه ورځوي. د کابل تر څنګ په مزار شریف، کندوز او ننګرهار کې د چاودنو راپورونه ورکول شوي دي، خو د مزار شریف چاودنه تر ټولو خونړۍ بلل شوې ده. دغه چاودنه چې د دې ښار د درې میناهي اړوند د سیدوکان سیمه کې د شیعهګانو په مشهور جماعت کې دننه شوې ده. د تلفاتو په اړه باندې بیلابیل ارقام ورکول کېږي. سیمه ییز خبریالان او وینی شاهدان وایي چې لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د بلخ د اطلاعات او فرهنګ رئیس زبیولا نورانی فرانسوي اژانس ته ویلي دي چې په دغه پیخه کې 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس بیا د بلخ د بوالي سینا روغتون د سرطبيب ډاکټر غوث الدین انوري له قوله د لس تنو د وژل کېدو او سلويختو د ټپي کېدو راپورونه ورکړي دي. دغه شان د بلخ د عامې روغتیا رئیس نجیب الله توانا په سیمه کې خبريالانو ته ویلي چې په دې پیخه کې 2 تنو وژل شوي او 15 نور ټپيان دي. دلته په کابل کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یوازې پیخه تایید کړي ده، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي دي. د دې ولایت په څنګلوري، کندوز، سردوره، خرګوټي په سیمه کې بیا د قلوردو د مستریانو د عملی په کاستر موټر باندې چاودنه شوې ده چې لامل یې 4 تنه وژل شوي او 19 نور ټپيان دي. د کندوز د امنیت قمندانې ویان حافظ عبید الله عبیدی آزاد کړو ته وویل
تقریبا 19 نفره چې عمله ده هغه ته کې زخمیان شوي دي او 4 نفره شهیدان دي له عملې نه او 3 نفره ماشومان دي د شاګردان دي مکتب هغه زخمیان دي.
سنګزیا سی عبدل ته په پلازمینه کابل کې بیا نن سهار یو 14 دوه ماشومان ټپیان کړل. د کابل امنیت قمندانې ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې په خنن سهار د کابل د 15 امنیتی حوزې اړوند سیمه چارې قمبر کې وشوه چې لامل دوه ماشومان برسیرن ټپیان شول. اخوا له ختیز ننګرهار بیا راپورونه وایي چې د دې ولایت د خوګیانو د خوارانو په سیمه کې د طالبانو په یو رینجر موټر چاودنه شوې ده چې د یو شمیر سرچینو له قوله 4 طالبان پکې وژل شوي دي او یو پکې ټپي شوی دی، خو د تلفاتو د شمیر په رسمي ډول باندې نه دی تایید شوی. د دې ټولو چاودنو مسولیت کومي وسلواله ډلې نه دی منلې، خو له دې نږدې 15 میاشتې وړاندې په کندوز او کندهار کې د شیعهګانو په جماعتونو باندې د چاودنو مسولیت داعش خراسان څنګه وسلوالو منلې وو. سانګزي صاحب دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سیشن به پورز د کابل دشتي برچی سیمه په عبدالرحیم شهید لیسه کې د 214 لامل د دې خونځي نه ته نوجل شوی او لاسو ډیر ټپین شوی وو.
بله مننه کوم. د کابل د وړمې ورځې د 14 په ارتباط به وروسته یو مفصل راپور تاسو ته خپور کو، دا چې ویل کیږي د عامل په اړه باندې ځینې معلومات اوس ترلاسه شوې دي، خو دمګړې به د دوو کابل او همدارنګه ننګرهار اوسیدونکو غږونه تاسو ته خبرو کو چې د نامنی او 14 په تړاو له موږ سره غږېدلې.
زمانم خان محمد دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. د طالبانو پرتګ سره زموږ ته مدا و چې په هیواد کې به نسبی امنیت راشي، د سولې ترڅنګ به ثبات خپل ځای ونیسي، مګر د جمهوریت په سقوط سره او د امارت پرتګ سره هغه څه چې زموږ ته و هغه څه زموږ هیله و دغه برعکس نتایج سره مخامخ شو. د کابل په ګډون چې پلازمینه ده د هیواد بیلابیلو برخو کې پروسه کې چاودنې د گاونډیانو لخوا نه تیری د هغه سره چې زموږ خوشبینی په بدبینۍ بدلی. طالبان نه یوازې دا چې مرتوبونه هیر کړی دي، بلکې د هیواد د ملت د حساس مسایلو سره دوی لاس ګریوان دي، هغه څه چې باید اوس ورته پام ونه شي. زه فکر کوم چې حکومت په دغه یو کشاله کې راګیر دی چې هیڅ یو مناسب حل لار او تګلار نشي موندلی. دا په لوی لاس باندې جهنم ته ځان غورځول دي، دا په لوی لاس باندې هیواد د یو لوی ډېرې بدرنګې فاجعې سره مخ کول دي. نو زما امید دا دی چې د نامنیو د لمنځه وړلو لپاره د سولې سره د ثبات لپاره چې کار باید ته ګړندې شي، چټک کارونه باید توشي، دا باید طالب حکومت، طالب رهبری په لومړیتوب کې راولي.
زه مانو محمد رسول الله خونزاده دی، د کابل ولایت اوسیدونکی یم. نننی حالت چې مونږ ګورو، نن ورځې دا حالات چې ګورو، دغه 14 ته چې ګورو، ډېر ویرونکي حالت دی. مونږ داسې امید لرو چې د طالبانو اسلامي امارت راشي په افغانستان کې، به لږ مونږ د سولې او امن ساو باسو دغه حالات نه به پیغام شو دی مرګ نه دی جنگونو نه دی بمونو نه نن حالت چې من ګورو د بیا امغه حالت روان حالت دی ډیر ویرون کې حالت دی او زما په نظر د دې مسلې او د دې خبرې علت چې دی هغه زمنګ د وسنی حکومت چې د طالبان حکومت دی دوی ډیر بی باکی ده دغه سي مهم مسایل ته چې امنیت دی نو لګه د اقتصادي بحران نه دی دې حالتونه ته ډیر یو عادي سترګې باندې دوی برخورد عادي سترګې باندې دی ان ډیر په عادي سترګې ولګوري برخلاف د سي کړونو ته چې هغه اولیتونه نه لري هغه په سي کله کې راغسی دا ولکه مناسب عمل وي د حکومت لپاره کو دوی د حالات په دغه وخت کې کنټرول نه کی خو نه غسر دینه بد حالات سره مخامخ کیدو چانس زګور مې امکان دی ولري چې دینه بد حالت مونږ ولرو
افغانستان کې ناڅاپه امنیتي وضعیت ګډوډ شوی علت یې څه دی د افغانستان د امنیتي او دفاعي سکتور د پخواني ویاند جنرال اجمل عمر شینواري نظر مو پوښتلی دی
د کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شوي دي ټول دا تمه درلودله چې طالبان به واقعا بدل شوي او دا ځل به دوی د افغانستان د ملي ګټو ته ژمن ووسیږي او هغه وډونه چې د نړیوالو سره او د افغاني افغانانو سره په دوه کې کړی هغه ته بده هوډمن او رجمن پاتشي ولې متاسفانه طالبانو ک یو ورځ تر بلې پورې خپل اماغه وحشت او دهشت بیا په ولس باندې حاکم ک اته تر دې پورې چې د جون خوانځي تر نن ورځې پورې تړلې دي او نور برخوردونه او نور هغه د کورونو ته خپل سر نه نوتل تلاشي کول به موري ده به ځای هغه څه و چې د افغانستان ولس او د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفین د ته وحد سوال تر څو د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کی هغه هم تر اوسه پورې زما په ان هغه عکس العمل نه چې د ولس او د دوی د سیاسي او پوځي د مخالفینو لخوانه په یو واحد نظر او ته یو واحد چتر لاندې شروع شي هغه هم تر اوسه پورې شروع شوی نه دی ولی هغه د پاره د اقل د چمتووالي په درشن کې دي
تاسو د توضیح کوي د موضوع چې یو ډول عکس العمل دی نو په ورته وخت کې خو لکه څنګه چې راپورونه لرو د ترهګر ډلو له خوا د حمله کیږي نو ترهګر به څه عکس العمل لري
هغه ترهګر ډلې لکه داعش او لکه د نړۍ شپادي نور ډلې یا د پاکستاني طالبان ډلې دا غوښتو کوچې د طالبان د چتر لاندې واده کړی و مګر نن ورځ دوی د دوی سره په اختلاف کې راغلي دي د خپل اغه اهداف او د ګټو په بنسټ باندې او طالبان دغه ظرفیت او توانایي نه لري چې ترڅو افغانستان کې هغه سي امنیت چې ایجاب کوي هغه تضمین کړي
په دې تیرو تقریبا اتوم یاشتو کې طالبان واکمنان شوي دي د اسد لمیاشت را ورسته تر اوسه پورې امنیتي وضعیت یو څه بهتره و نو په دې تیرو میاشتو کې امنیت څنګه ټینګ کړي
هغه د طالبانو حاکمیت یا د طالبانو کوم ابتکار او نوښت نو دا هغه امنیت چې د پخوانی دورې نه هدي عقل هغه حالت او وضعیت پاتې وو او یو لوی بدلون چې راځي تاسو په دې باندې پوهیږئ چې ترڅو د هغه بدلون پخوانی اثرات د بدلون په پخوانی حالت پالت په وضعیت باندې پاتې تر هغه پورې چې بیا یو د تجدید قوا کیږي او پلان گذاري د عملیاتي ورته جوړیږي نو دا د طالبانو کوم چی شې نه نو وخت نو چې طالبانو واقعا په وضعیت باندې حاکمیت درلود طالبان اته په خپل ځواکونو او په خپل گروپونو باندې حاکمیت نه لري تاسو څنګه دغه وضعیت دوام وکي موږ به د ډیرو بدو داخلي جګړو شاهدانو سیو
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زرت زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ورکړي وای شو ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
افغان مشهور سندرغاړي خاپيري نغمه له طالبانو غواړي چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د خونځیو دروازې پرانیزي. اغلی نغمه اندېښنه څرګندوي او وایي کچیرې د خونځیو دروازې دغه شان د نجونو په مخ تړلې پاتې شي د دې خبره په ژور خپګان مخته شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته اته میاشتې کېږي چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو په مخ د خونځیو دروازې تړلې. په دې تړاو تر اوسه ګڼو کورنیو بهرنیو سازمانونو او مشهورو شخصیتونو غبرګون ښودلی او د طالبانو د عملي ناسم بللی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
ډیر اسلامي هیوادو ته تللی، ډیر اسلامي ملکونه مې لیدلي او کتلي دي چې ښځو ته یې د تعلیم او زده کړې بشپړ حق ورکړی دی او هغوی خپل حق او حقوق نه
له بیلابیلو کورنیو او نړیوالو بنسټونو او مطرحو شخصیتونو د غوښتنو په دوام افغان مشهور سندرغاړي خاپيري نغمه هم له طالبانو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. اغلی نغمه اندېښنه څرګندوي، وای کچیرې د خوانځیو دروازې د غشان د نجونو پر مخ تړلې پاتې شي د دې په خبره په ژور خپګان به اخته شي.
زه د اسلامي امارات د مشرانو نه په ډېر درناوي هیله کوم، لکه څنګه چې د لومړنیو اوالي زده کړې لپاره د نجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانستلې، همداسې د هوام نه تر دولسمه پورې د ښځو پر مخ د مکتب دروازې خلاصې کړې. کدا نوی نو دا واضح خبره ده چې زموږ نوی نسل، زموږ شزی او زموږ انجونی به د سخت ډیپریشن ښکار شي.
نغمی ازادي رادیو ته وویل چې په اکثرو اسلامي هیوادونو ګرځیدلې او په دغو هیوادونو کې نجونو او ښځو ته د زده کړو او تعلیم حق ورکړل شوی دی. افغان مشهور سندرغاړي خاپيري نغمه د خبري ورسته له هغه کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو د اتو میاشتو په تیریدو سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د خوانځیو دروازې تړلې دي. طالبانو د کپ په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیسي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه خودي چې په ټولګیو کې کتابونو ته کښېني. د تېرې دوشنبې په ورځ د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته ویلي و چې د منځنیو ښوونځیو او لیسې دورې د نجونو زده کوونکو د زده کړو د پیلېدو په مسله کې هم پرمختګ راغلی، خو جزئیات یې شریک نه کړل. مخکې تر دې یو بل افغان پیژندل شوی سندرغاړي فرهاد دریا ازادي راډیو سره په خبرو کې په طالبانو تور پورې کړو چې د نجونو له باسواده کېدو ویره لري، چې ګوندي بیا به د په خبره له کوره بهر او په ټولنیزو چارو کې ښکیل شي، خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د نوموړي دا خبره رد کړې وه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واوري.
پننګر هر ولایت کې د فوټسال سیالۍ پای ته ورسېده. د بدني روزنې او ورزش ریاست لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی د ننګر هر په کچه د فوټسال سیالۍ چې یو میاشت د مخه د 1200 لوبډلو ترمنځ پیل شوې 13 ورځې نه وخت پای ته ورسېده. د دې سیالۍ په ورستې لوبه کې د پیداګوشي او ننګر هر کلب لوبډلو په خپلو کې سیالي وکړه او لوبه درې د دوو پوړاندې د پیداګوشي فوټسال لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د دې سیالۍ هدف پننګر هر ولایت کې د فوټسال لوبي وته بلل شوې. په خوست ولایت کې د روژې جام سیالیو په دوام نن د خوست وانانو لوبډله د سنگین لوبډلې په وړاندې لوبه کوي. وړاندې لدی د خوست وانانو لوبډلې په نیمه پای لوبه کې د 21 منډو په توپیر علي اکبر لوبډلې ته ماتې ورکړه او سنگین لوبډلې هم د 18 منډو په توپیر لدی ګانز وانانو لوبه وګټله او پای لوبه ته لاره پیدا کړه. د کرکټ د لس اوریز جام د روژې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوی و. 14 لوبډلې پکې سیالي کوي او 8 لوبډلو نیمه پای لوبه ته لاره موندلې ده. او له هیواده بهر د امریکا د فوټبال لوبډله په قطر کې د 2022 نړیوال جام د ګډون لپاره د تیاریو په مخه له مراکش لوبډلې سره دوستانه سیالي کوي. دا لوبه د غبرګولي په 11 په امریکا کې کیږي. د امریکا لوبډله به په قطر کې د فوټبال په نړیوال جام کې په بي ګروپ کې له ایران او انګلستان سره لوبه وکړي او بل سیاله لوبډله اعلان د معلومه خولمړنی سیالي چې د لیندې په اتمه کیږي ل ایران لوبډله سره ده. مراکش لوبډله بیا په اف ګروپ کې له بلجیک، کاناډا او کرواسیا سره په ګروپ کې یو ځای ده.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند حرکت کوم. په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې خصوصي رسنۍ د ګڼو نورو ننګونو سربیره له سختو اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي. هر ورځ د هغه راډیوګانو او ټلویزیوني شبکو شمیر زیاتیږي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بندوي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونه له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان کې د خصوصي رسنیو ننګ وکړي چې د تړل کېدو مخه یې ونیول شي. په دې ریپورت کې د رسنیو او خبریالانو اقتصادي او مالی ننګونو ته کتنه شوې.
یا د ځنګړی ادبی خبرونه شنبه، دوشنبه او پنځشنبه د شپې له
پکتیاغه رادیو چې د تیرول لس کلونو را په دی خوا په دینی، سیاسي، ټولنیزو او ورزشي برخو کې فعالیت درلود، تو ورځ وړاندې خپل فعالیت ودراوه. د دې رسنۍ د فعالیت د داریدو لامل اقتصادي ستونزې او د مالي امکاناتو نشتوالی په ګوته شوی. د بکتیاغه رادیو مسؤل زبیح الله ایوبی ازادي رادیو ته وویل
د مالي امکاناتو د نشتون لامل مو رادیو وتړله. لوی دلیل دا و چې د پوخه په څیر مونږ ته اعلانات نه راتلل او مالی تمویل چې زمونږ د اعلاناتو په اساس باندې کېدلو ناراحت یو، ځکه چې رادیو او غلطه مونږ فعالیت کاوه او د ولس لپاره مو خدمات وړاندې کول او د ولسونو ستونزې مو دولتونو ته رسولې او د دولت کړنې مو ولسونو ته رسولې، خو چون دغه مسایل اوس زمونږ نه پاتې شول او پریشان یو.
د خاغلی ایوبی په خبره د پکتیاغه رادیو ترڅنګ د دې رادیو په نشراتي چوکاټ کې د پکتیا د خزوغه رادیو او د پکتیاغه دوه اونیزو هم څمو دوران د خپل فعالیتونه درولیو. د رسنۍ د خپل فعالیت لپاره تر سوال وروسته خپل وروستي اعلانې کلیکلي. محمد زیار مانو مری په 1391 کال کې، زحل پختونیار په 1399 کال کې، او طوفان عمری په 1300 کال کې د دې رسنۍ هغه کارکونکي و چې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شول او تر خوای نه په تیر حکومت او نه هم په اوسنی رژیم کې قضیه څیړل شوې دي. د بی پولی خبریالانو د وروستیو موندنو له مخې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله آزاد رسنۍ په مالی برخه کې له ستونزو سره مخ شوې. طالبانو د واکمنۍ سره سم یو ډیر شمیر هغه بهرنی بنسټونه چې په افغانستان کې له بیلابیل رسنیو سره مالی مرستې کولې او د رسنیو لپاره د تمویل ښه سرچینه بلل کېده، له دې وطن ووتل. د پکتیاغه د رادیو په ګډون د آزادو رسنیو د امتیاز خاوندان وایي سوداګریز اعلانونه کم شوي او له دې عمله هم د رسنیو لپاره د عاید لارې بندې شوې دي. د پکتیاغه رادیو سره هم مهاله میمونه رادیو چې په فاریاب کې یوازینۍ سیمه ییزه رادیو وه هم د اقتصادي ستونزو له امله خپل نشراتي فعالیتونه بند کړل. د دې رادیو مسؤلانو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.
لکلی تر خارا او لخارا تر نړۍ
د دې ترڅنګ په میدان وردګ کې د تجلا پروم یو بل سیمه ایز رادیو چې دی یو لس کلونو را پدې خوای رسنۍ فعالیت کوي روان کال په فبرवरी میاشت کې خپل چارې ودرولې. د دې رسنۍ مسولانو یو خبری کانفرنس کې د 15 ماده ایز پریکړلیک په خبرولو سره چې په اقتصادي ستونزې د رسنیو د ازادې نقص د برېښنا لوړ لګښت اوسنۍ واکمنانو لخوا د رسنیو لپاره دی یو مشخص تګلارې نشټوالی او همدا ډول د دې رسنۍ د تعمیر لپاره د غرامت غوښتل شامل وو. هغه دلایل یاد کړل چې لامل یې د دې رسنۍ دروازې وتړل شوې. د دې رادیو ټلویزیون د امتیاز خاون نجیب الله حبیبي ازادي رادیو ته وویل
زموږ هیله دا و چې یو ورځ به زموږ رسنۍ ملي او نړیواله شي. موږ د دې رسنۍ لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې. زما ځوان ورور شهید شو، خو بیا مو هم کوښښ وکړ چې رسنۍ مو سقوط نه شي. له بده مرغه د وروستیو تحولاتو له امله مو نه شوای کولای چې خپل مقصد ته ورسیږو. تر ټولو بده ورځ هغه وه چې موږ نشرات بند کړل. تر اوسه سټوډیو ته زنګونه وهل کیږي ځکه هر رسنۍ خپل مینوال لري.
د
رسنیو یو شمیر د امتیاز خاوندان د اقتصادي ستونزو سربیره د طالبانو روخا د رسنیو پر وړاندې سخت چلند، امنیتي ستونزې او یو شمیر لاملونه هم په ګوته کوي چې له عمله یو ډیر شمیر رسنیو خپلې چارې درولې دي. د وی رسنۍ د امتیاز سختن خبرې چې د رسنیو دروازه یې طالبانو ورتړلې پر دې خبره د تایید مهر لګوي، خو طالبان په دې اړه څه نه وایي. هغه له ازادي راډیو سره خبرو کې وغوښتل چې نوم یې خپور نکړو، ځکه لدی ویره درلوده چې طالبان به یې ونیسي.
زما رادیو د طالبانو لخوا څخه بنده شوې وه، زه له ځان سره بیولې وم، بندي وم، لس ورځې بندي وم. لس ورځې وروسته بیا ځینې خبریالان او زما خپل د کورنۍ غړي دوستان راله، زما تضمین یې وکړ او زه د طالبانو له بند څخه آزاد کړم. زما رادیو را بنده کړه، تر څنګ دا چې زه پورته کړم، بندي یې کړم. دغسې حالاتو ته په کتو د سړي زړه ودردېږي چې اخر موږ فعالیت چا لپاره کوو، موږ څنګه فعالیت کوو، زموږ د فعالیت ګټه به څه وي. بیا هم زه په دې هڅه کې یم چې خپله راډیو بیرته پرانیزم، بیرته نشرات پیل کړم. نه توانېږم یا تر اوسه پرې توانېدلی نه یم.
په افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ نږدې اته میاشتې تیریږي، خو په دومره وخت کې لسګونه تصویري، غږیزو، چاپي او آنلاین رسنیو د اقتصادي ستونزو، اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودیت او ځینو نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. مګر د افغانستان د رسنیو د ټولنې مشر حجت الله مجددي بیا وایي رسنیو په تیرو شلو کلونو کې ونه شوای کولای د خپلو چارو د دوام لپاره بنسټیز مالي کارونه وکړي او له همدې امله یو شمېر ژر سقوط شوي.
سروې که ما کردیم، بررسی که ما کردیم، در اولین لحظات سقوط جمهوریت و تغییر نظام ما در حدود 40% از رسانه
که ما سروې چې موږ کړې د جمهوریت د سقوط او د نظام له بدلیدو سره موږ خپلې 40% رسنې لکه مشکل او محدودیت پرته له لاسه ورکړې. د مرستو او سوداګریزو خبرتیاو هغه پیسې چې د رسنیو مالکانو ته ځانګړي شوې وې دقیقه څارنه نه پکې کېدله. په دې پیسو پانګونه او ظرفیت رامنځته کېدلی شوی چې مثال کې دغسې حالات رامنځته کېږي رسنۍ وکولی شي یو یا دوه کاله دوام وکړي. متاسفانه دغسې ونه سول. په دې برخه کې سم مدیریت ونه سو او یو شمېر رسنۍ وتړل شوې.
قطع شدن کومک ها یکسره رسنه ها یک تعدادش بسته شد.
د مجددي په وینا په افغانستان کې د اقتصاد مخ پر زوړ حالات له امله سوداګریز اعلانونه هم کم شول او د چارې هم رسنۍ سختې وځپلې. هخوا بیا په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټیانې د رسنیو له اوسني وضعیت د اندېښنې په ښودلو سره له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو غواړي څو د افغانستان له رسنیو سره مالي مرسته وکړي. د دې بنسټ مشر ظریف کریمی آزادي رادیو ته وویل
ما شاهد وضعیت ناګوار رسانه در افغانستان هستیم په دلیل ځکه رسانه پس از
نن موږ په افغانستان کې د رسنیو د بد وضعیت شاهدان یو، ځکه رسنۍ د نورو ستونزو ترڅنګ له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کار مناسب چاپیریال او له رسنیو کورنۍ او بهرنۍ مالی ملاتړ نشته چې له همدې امله ډیرو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي. دا اندېښمنوونکی ده. له نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې د رسنیو بیان ازادي او د حقونو د خوندیتوب په برخه کې مرسته وکړي او اجازه ورنه کړي چې د رسنیو فعالیتونه بند شي
او حمایت اقتصادي داشته باشند.
د طالبانو مبادی اړو پختل خویان دویان خبرو ته حاضر نشول، مګر لدی وړاندې طالب چارواکو ویلي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیتونو د بندیدو لامل د مالي امکاناتو نشتون دی نه طالبان. د افغانستان د خبریالانو ټولنې او فدراسیون د وروستیو شمیرو له مخې چې د بې پولې خبریالانو سره په همغږۍ یې ترلاسه کړي، د طالبانو له حاکمیت وروسته په افغانستان کې د 1508 رسنیو څخه 209 ویشتوی خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دې ترڅنګ د یوې شوې سروې له مخې د 10409 یا خبریالانو څخه چې 8028 تنه نارینه او 2396 ښځینه خبریالان دي، 15928 خبریالان بدندې شوي چې 4123 نارینه او پاتې ښځې دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي په دې خبرونه کې څو راخل
متنوع اسنه مې اړیکې نیولې ده. دغه زراو باندې کوم بردنه کیږي نو دغه هم د افغانستان یو پرمختللی قوم دی، باسواده قوم دی، پښتون، تاجک، بلوچ، هزاره، ازبک، هیڅ یو پارس نه لري، فقط دغه افغانان یو موږ چې موږ په منځ کې څوک شیطانت کوي نو دغه کړی دي چې موږ په منځ کې شیطانت کوي د بلوچ او د ازبک او د پښتون په نامه مو وژنو. نو دغه د شیطانانو کار دی چې دا په هزاره او باندې څوک بریدونه کوي. مسلمانان دي څه کلمه وایي اته انګریز لازمه ورور دی. وسلام به احترام
زمیر ولی خبرې کوم ننګرهار نه. ما د طالبانو چارواکو دا هیله ده چې د ننګرهار کې د سقوط په لوفالی کې وچکالی ده، د اوبو یو بندوبست وکړي چې د خلکو فصلونه ټول وسوځي، د خلک در په در خاورې په سر کې باید چې دغه غم وخوړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
12000 اویا
15000 نوي
او 12800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره و. زما همکاران د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې در سره ملتیا کوي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه شوې ورزو لاندو خبرونه ته نن د افغانستان د پلازمینې کابل په شمول په څو ښارونو کې چاودنې شوي چې د راپورونو په اساس لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. په مزار شریف ښار کې د شیاګانو په یو تاریخي جومات سې دوکان کې د چاودنې له امله د بلخ د روغتون د رئیس ډاکټر غوث الدین انوري په خبره باندې لس کسان وژل شوي او څه باندې څلوېښت نور ټپیان دي. په کندوز کې هم د طالبانو په یو کاسټر ډوله موټر چاودنه شوي چې پکې د طالبانو تخنیکی څلور کسان وژل شوي او نولس نور ټپیان دي. د ننګرهار څخه هم راپورونه کې ویل شوي چې په خوګیانیو کې د طالبانو یو رینجر موټر باندې بمی چاودنې لکتر لګه څلور طالبان وژلي او یو بلې ټپي کړی. په کابل کې هم یوې چاودنې دوه ماشومان ټپیان کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي طالبانو له لوري د افغان نجونو د زده کړو د بندیز دوام ته اندېښمن دی. ښاغلي ویست دغه خبره په خپل ټویټر لیکلې ده او له طالبانو یې غوښتي چې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو د زده کړو زمینه بیرته برابره کړي. طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت ته دنده سپارلې چې د پبجي په نوم د آنلاین لوبې مخه ونیسي او ټیک ټاک بند کړي. او د ایران په یو شمېر ښارونو کې د پلازمینې تهران په شمول ښوونکو نن لاریونونه وکړل. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د مخکښو خزو پروګرام مه هیروئ.
مخکخه خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې لدا سر شذ سره خبري کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز لدوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. د وری یا حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شو، لښ پژم ټولګي پورته جنو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې برته شونځي تولاړیسي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت خبرګون سره مخامخ شو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې ټول جنې پرېږدي چې برته شونځي تولاړیسي. طالبانو ویل چې په دې اړه تر اوسه یو طرح نه د بشپړه سوی. په ورته وخت کې په بیلابیلو برخو کې غنو شو ځخ خپل داندې له لاسه ورکړي او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. هغه شوځو چې نورو ته د کار زمينه برابر کړي و هم تر ډیره هدا اوس فعالیت نسی کولای. نن د مخکښ شزیخ پرونی ملمنی د سری میاشت په خوانی رئیس نیلاب مبارز او د پوهنتون په خوانی استاد او د بشري حقوقو فعال نرګس مومنتی پاره کړو. اوس هم ورځ خپل ملمنو ته د پوهنتون په خوانی استاد او د بشري حقوقو فعال نرګس مومنت اوس مهال لمشتره د ټلیفون لاله وصل سوی ده. نرګس جان ډیر مننه چې تاسو وخت وایستی. ورسته له هغه چې د طالبانو حکومت رامنځته سو په افغانستان کې شزی په بیلابیلو برخو کې متضرر سوي دي. دوی شکایت کوي چې د دوی ژوند په منفي توګه باندې اغیزمن سوی دی. تاسو له دا ډول سترګندونو سره موافق یاست؟
البته که د لومړي سره راپایل کوم چې موږ هغه کسان وو چې په خوانی دولت کې هم البته په جمهوریت کې هم موږ دې موافق نه وو چې هغه برخه چې باید هغه حقونه چې باید ښځو ته ورکړل شي په کلي توګه په هغه دوره کې ښځو نه وو ترلاسه کړي. خو بیا هم حداقل ښځو کولای شوی چې د پوهنتون استاد شي، ښځه کولای شي چې په ښوونځي کې درس ورکړي. موږ په ډېره کمه کچه خو موږ په دولت کې هم ښځې درلودلې، په ریاستونو کې هم درلودې، مینان هم درلودې، وزیران هم درلودې. ډېرې ښځو په آزاده توګه کولای شول خپل تحصیل ته، خپل علم ته ادامه ورکړي، ښوونځي ته ولاړ شي، پوهنتونونو ته ادامه ورکړي. یعنی په هغه کچه چې اړتیا وه خو بیا هم نه وو، مګر وی ښځې وې په هغې دوره کې، ښځې وې په هغه کمو کې هم ښځې وې او موږ واقعا دا منو چې هغه وخت کې وې.
خو له بده مرغه په هغه کمه کچه هم چې موږ په خوا درلودې اوس موږ داسې وخت سره مخامخ شو چې اوس اوسنی دولت کې د ښځو نام او نشان په کلي توګه پاک شوی دی او یو ځل بیا طالبانو دا ثابته کړه چې دوی هماغه دولت دی هماغه کسان دي چې شل کاله مخکې و شل کاله مخکې چې طالبانو دوی په دغه نظر و چې ښځې به یا د کور و یا د ګورې او ښځې ټول په کور کې نولی کله چې په وروستیو کې د دې خبرې جریان درلود نو دوی په همدغه نتیجه و چې هغه دبره به بیا نه راځي نو د ما په شمول البته ټولې ښځې ډېرې سختې دلته منتظرې وې چې په درېیم د حمل به حداقل د ښوونځي بېرته پرانیستل کېږي او نجونې به بېرته خپل ښوونځیو ته ځي پوهنتونونو ته به ادامه ورکوي یا هم خپل هغه کاري فرصتونه چې پخوا درلودل هغې ته به ادامه ورکوي خو له بده مرغه چې دوی یو ځل بیا ثابته کړه چې نه موږ اصلا تغیر نه دی کړی او موږ هماغه پخواني کسان یو موږ اوس هم ښځو ته په همغه سترګه ګورو همغه سترګه چې موږ شل کاله پخوا ورته کتل او په همدغه نظر چې ښځې باید په کور کې وي نو له بده مرغه اوس په کلي توګه د ښځو نه ټول فرصتونه اخیستل شوي دي ښځې یو ځل بیا د کور ښځې شوي دي او دوی یوازې او یوازې هماغه د کور مسؤلیتونه چې پخوا یې ترسره کول هماغه ترسره کوي حال دا چې موږ وار تر بله دا ویلي چې یوه ټولنه بې د ښځو نه هېڅ امکان نه لري چې هغه پرمختګ کور ته ورسیږي ښځه د موږ په ټولنه کې تر نمایي هم ډېر ښځې وي نو کله چې په د یوې ټولنې نیم قشر موږ فالج کړو آیا امکان لري چې موږ بیا هم خپله ټولنه حداقل هغه سیاله وګرځوو د نورو ګاونډیو هېوادونو سره نو له بده مرغه چې اوس هم دغه فرصت راغلی دی او د ښځو په کلي توګه دا فرصتونه ترې اخیستل شوي دي
نرګس جانې مننه تاسو که په دې برخه کې موږ ته خبرې وکړي چې تاسو هم خپل دنده له لاسه ورکړه دغه ټوله پروسه که تاسو موږ ته تشریح کړئ که غواړئ چې په دې اړه باندې خبرې وکړي چې څه ډول تاسو ته وویل سول چې تاسو نور کار نسی کولای
بلکل فاضل خپل ځانه کې را فایل کوم زه په پخوانی دولت کې زه د پوهنتون استاد وم د کالونو راهیسې د پوهنتون استاذي مې مخته بوله او هغه ماته تر ټولو مقدسه دنده وه تر ټولو ښه ماته دنده اولویت ماته هماغه دنده درلودله د دې تر څنګ زه په سیمه ییزو ارګانونو کې د نشراتو او د مطبوعاتو رئیسه وم نو دا هماغه وظیفه وه چې ما پخوا تر کلونه راهیسه ما ادامه درلودله او دغه شکل به ادامه درلوده ما ترسره کوله خو د نوي دولت د راتګ سره تاسو د هغې اعلامیې ولوستلې وامرویدلې چې دوی په مختلفو وختونو کې دوی دا خبرې کړي چې موږ ښځو ته اړتیا نه لرو زه البته تر ډېرې مودې پورې په کابل کې پاتې شوم خو اوس له بده مرغه چې بالاخره افغانستان مسافره شوم تر ډېره حده پورې موږ دې ته منتظر وو چې نه ګواکې دوی به په موږ باندې غږ راکوي او موږ ته به وایي چې نه موږ تاسو ته اړتیا لرو خو له اوله ورځ نه دوی دا اعلامیه په ډېره واضح توګه خپره کړه چې موږ په دفاتر کې نور ښځو ته اړتیا نه لرو یعنې دا چې زه د دفتر د تګ نه په کلي توګه منع شوم خو بیا هم ما دیتا د مزسترګ پلارم چې ما به د چې د پانتون هم استاد او ما باندې به راکېږي چې راځه پانتون باندې دا کار خو د ما په خوانې دام دا مګر نه هغه څه همونه شو تر ډیره وخت پورې یعنی تر درې څلور میاشتې پورې د من په پانتون کې استادانو خزینه استادانه هیڅ اتا حق نه درلودي چې وګړي د پانتون دروازې ته ولاړ شي یوازې نارینه استادان بتل یو دوه میاشتې خو یعنی هیڅ شي هم نه په پانتون کې پانتونونه ټول بند وو هیڅ شي هم نه وو او کله چې ورو ورو شروع شول هغه هم اجازه یې داسې ورکړه چې یوازې نارینه استادان به راځي په میاشت کې دوه ځلې دوی به فقط راځي اجري به امضا کوي او ښځینه استادانو ته موږ هیڅ اړتیا نه لرو نو بیا هم موږ ورته منتظر وو چې ګواکې نن سبا نن سبا به موږ باندې غږ راکړي چې تاسو راځئ خو د میاشت تېرې دي دوه درې درېیمه میاشت شوله په درېیمه میاشت کې څلورمه میاشت وه چې دوی وویلې چې نه ښځینه استادانه دې هم راځي په میاشت کې د یو ځلې راځي هغه د هم د خپل حجاب د مراد کوي حال دا چې حجاب د موږ ټولنې پخوا هم د موږ کافره ټولنه نه وه مسلمانه ټولنه وه ټول خپل حجاب درلودو د موږ حجاب سره خپل دنده ته تلل هغه هم په هر صورت او هغه هم کله چې استادان ښځینه استادان راځي باید په هیڅ صورت باندې سړي هغه ته ونه لیدل شي خو یعنی بې نهایت زیات بندیزونه خزو ته لګول او هیڅ محصول دی و نه لیدل شي کله چې په پانتون کې نارینه استاد وي نارینه محصول وي په هغه وخت کې موږ باید نجونې و نه وینو. نو دا هغه د سر نه البته په سر کې دوی دومره جدي نه ونیولې خو ورو تر بله لا هم جدي کړل او زمینه یې د ښځو لپاره لا ضیقه کړله او دوی ته دوی مجبورې کړې تر څو ښځې نور افغانستان یا د موږ هیواد هغه هیواد نه دی چې هغه هلته ښځې ژوند وکولی شي او ایلای چې موږ دې ته مجبور کړی چې موږ هیواد پرېږدو. نو دا زه خپل په لنډه توګه خپل داستان به درته ویلې چې زه له دغو شرایطو سره مخامخه شم او بالاخر زه مجبوره شم چې هیواد پرېږدم. چې نه ما خپل پخوانۍ دنده ترسره کولی نه زه ما په دفتر کې کار کولی شو او نه هم زه د پوهنتون د استاد په توګه ما خپل محصلینو ته درس ورکولی شوی او در څنګه د ما هغه همکاران چې البته په ولایتي کچه د ما سره همکاران وو او د ما په مرکزي دفتر کې د ما سره همکاران ښځې وي هغوی ته یې هم په هماغه وله ورځ دوی ویلي چې موږ هیڅ ښځو ته موږ اړتیا نه لرو. البته تر اوسه پورې هم تاسو د دې شاهدانې او تاسو دا وینئ چې د موږ ښځینه همکارانې ټول په کور کې ناستې دي او یوازې نارینه دي یا نارینه هم چې ځي فقط خپل یوه امضا کوي کار نشته فقط دوی په اونۍ کې یو ځلې ورځي یو لاسلیک کوي او بېرته ځي کور ته.
مننه نرگس جان زه بیرته تاسو ته راځم لمر سره د تلیفون پر کښه پاتاسي اوریدونکو زموږ د مخکښ شې خبرونه دوهمه میلمنه نیلاب مبارز صاحب هم لمر سره د تلیفون لاله وصل سوی د مبارز صاحب مننه چې تاسو وخت وایستي. آیا تاسو په ورته وضعیت کې قرار لرئ؟
مننه بشیر صاحب د اوس هم په کابل کې ما او یعنی خپل ژوند په عادي شکل باندې په مخ بوزم مګر د کار په اخلا باندې زما تاسو خبر یاست چې موقف می د خارج رتبه موقف وو او ما ته هیڅ کوم یعنی بی نزاکتی یا خشونت دغه کارون اصلا نشو بلکه کله چې امارات راغله او لاس وقت لاس کې واخستله یو څوک د ما د ټول وزیرانو په ځای ان معرفي شول او د ما په ځای هم اوس مولوی صاحب خالص معرفي ده چې عمومي رئیس د سرې میاشتې ټولنې څخه دی او دا نورمال او طبیعي خبره وه چې زه د دنده لرې کړی شم. مشکل هیڅ هم نه درلوده اما په دغه درې ټکو باندې چې تاسو وایه چې یو د ثانوي مکاتبو د عمومي شکل باندې د کار د خوځو د کار په اکله باندې او سیاسي مشارکت په اکله باندې د خوځو نارینه د پاره یو رقم دی مشکلات ستدي. په د کار په اکله باندې په صحي سکتور کې هیڅ کوم سنسته نسته. ټول شفاخانه په هغه شکل باندې کار کوي کلینیکونه پرانستي دي خوځې او نارینه په هغه شکل چې ول اوس هم کار کوي خوشبختانه چې په دې اکله په دې یعنی سکتور باندې مشکل په غیر د دې چې موږ اقتصادي مشکلات ډیر لرو په افغانستان کې او مثلا د درملو کمبود ستاسو د وسایلو کمبود ستاسو شیان ستدي مګر ما په خپل لیدلې ده چې خزینه او نارینه یو ځای کار کوي اما معلومدار چې خوام هم دغه سه او سم هم دغه سه ده چې د اسلامي چوکات لاندې دي خزه خپل حجاب مغز چې خو کاوله او سم کې دغه سه یعنی په دغه سکتور کې مشکل هم ده اوس نه وینم اما که چیرته دغه د مکتبونو مشکلات حل نسی د ثانوي نو پراتون کې د خوځو لپاره په دغه سکتور کې هم ډیر مشکلات رامنځته شي او زه د ټولو چارواکو یعنی نظر په دغه اقلاب باندې غواړم چې د دوی توجه وغواړم او د دوی نه په ډیره درنښت غوښتنه وکړم چې دا ثانوي مکاتب ژر تر ژره خلاص کی زکه چې آینده د مونږه د دوی دغه دوته ډیره یعنی ضرورت ده، نه یوازې په سکتور صحي کې، په ټولو سکتورونو کې د ښځو ځای نشو کولای چې د نارینه له لارې نه یعنی پورا کو دا اټس کې دن کې نه دي. مثلا استادان دي، مثلا په اټا په جیلونو کې، په هر چرته دا خسته ده. او مشکل متاسفانه چې مونږ نه پیګو چې ولی دغه څه کار سوی ده تر اوسه پورې کومه واضح یعنی دلیل دلتا وړاندې نه ده سوی. شفایي حکم د امیر المؤمنین صاحب دی دغه څه دوی ویلي دي، او البته همیش وعده کړي دي چې دغه ستونزې به حل سي. مثلا دوی وایي چې کوریکولم کې مشکل سته، که چېرته کوریکولم کې مشکل سته خو د نارینه او د پاره نه، د الکان د پاره خود باید دغه مشکل وي. نو دوه کوریکولمونه خو نشو کولای چې جوړه کو، نارینه یو رقم درس وایي او ښځې بل رقم. د مشارکت سیاسي خبره خو بالکل بیله ده، چې دا خو د ټولو لپاره مشکل ده چې تر اوسه پورې دغه په دغه څنګه باندې هیڅ کوم پیشرفت نه ده شوی. نو هیله مې دا ده چې انشاءالله تعالی ژر تر ژره اول خوب دغه مکتبونه خلاصي. پرون تاسو مو واورېدله چې د ښځو د چارو ریاستونو ټول بند سول، یعنی تنقیص سوی دي په همدې شکل باندې په هر وزارت کې دی جندر عملیاتونه ول چې هغه تنقیص سوی دي. نو دا د پالیسی خبره ده، او دغه پالیسی باید چې ان خزینه پکې لکه څنګه چې په اسلام په شریعت کې واضحه ده، اټس کلمه ما نه ده لوستې یا اورېدلې چې خزینه لپاره په شرعي ډول باندې د زده کړې کومه ستونزه وي یا کومه بندیز وي. که چېرته یو مونږ پوهه کې چې مونږ وپوهېږو او د شریعت نه مونږ خپله لرې ونوزو، وړاندیزونه مې دا و انشاءالله چې تاسو قناعت ته یعنی
مننه مبارز صاحب. تاسو شورت کو ته اشاره وکړه. نرگس جانې، تاسو د مبارز صاحب خبري واورېدلې. دوی وویل چې طالبان باید یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي چې ټول خلکو ته پکښ کې د ګډون اجازه وي، او په همدې طریقه باندې به طالبان مشروعیت ترلاسه کړي په افغانستان کې چې د خلکو استازي توب وکړي. تاسو په نظر باندې شوه ته په دا ډول حکومت کې ځای ورکول څومره مهمه خبره ده؟
مننه آغلی بشیر. اول به زه د آغلی مبارز دغه وروستۍ خبرې چې زه دغه باندې اتکا وکړم، دغه وروستۍ تاسو پوښتنې ته بیرته راځم. آغلی مبارز ویلې چې دلته اوس بالکل امنیت دی، او اوس هیڅ نوې ستونزې چې پخوا وې هغه څه نشته. زه په دې نظر یم چې دا امنیت چې دی دا دوه ډوله دی، یو فزیکي امنیت دی او بل روحي امنیت دی. مونږ دا مانو چې اوس په کابل کې هغه چاودنې نشته، ځکه پخوا هغه کسانو چې چاودنې کولې هغوی اوس په حکومت کې راغلي دي، هماغه ده چې زمینه ګاونډیو ته مساعده شوې ده. صحیح ده، دا امنیت شته، خو خلک په کلي توګه او تر ډېره حده په روحي فشار باندې، روحي فشار لاندې دي، روحي امنیت نه لري. دا نن هم زه خپل د اکثره نو همکارانو سره زه خبرې کوم، د ښځینه و همکارانو سره، یوازې ښځینه و سره نه، زه د نارینه و همکارانو سره مې هم اوس د اکثره سره پاړي کایم. یعنی داسې کس نشته چې دوی په دغه وضعیت کې د روحي فشار سره نه مخامخ شوي. نو د مونږ مقصد د امنیت نه فقط فزیکي امنیت نه دی. اغلی مبارز ته بیا هم تکرار کوم چې اوس چاودنې نشته، زه هم زه اوس هم دا نه منم چې چاودنې نشته. چاودنې شته، تاسو پرون بله ورځ هم په خوست په کنر کې هغه څه ولیدل، خو له بعد هغه توپیر دا دی چې پخوا دغه کسانو خپله چاودنې کولې، او اوس چې کله دوی حکومت ته راغلي دي، دوی چې کله اوس رهبریت ته راغلي دي، معلومدار چې چاودنې کسان همدوغوی وو.
دوی خپل اوس پر اس کې قرار لري هماغه د چې زمينه گاونډي ته مساعده کړي نه زده اصلا نه منم چې امنیت شته امنیت نشته او روحي امنیت چې کله انسان ونه لري هغه ډیر خطرناک دی نسبت فزیکی امنیت ته او بل خبر چې دی زه نه پیګم چې یو دا چې هغه خزه چې په کابل کې اوسېږي زه خپل اوسېدلې یم زه خپل تر ډیره هاده پر زه شپږ اووه میاشتې په کابل کې پاتې شوم ما ته د کابل وضعیت په ډېره ښه توګه او په ډېره واضح او په سري توګه ما ته معلوم دی چې هغه هلته ښځې څومره حق لري او ښځې څومره کولی شي خپل غږ پورته کړي یوه ښځه خپل غږ هم پورته کوي او غواړي چې خپل غږ راجع کړي مګر هغه خپل یو هغه په سر ویل کېږي او بیا هغه خپل د کورنۍ په خاطر خپل غږ نشي جګولی نو موږ د دغه مسایلو سره کله کله مخامخ کېږو هماغه دی چې موږ د ځینو حقایقو نه سترګې پټونه دي ما هیله دا ده چې حداقل چې کله موږ غږ جګوو باید سامې راجع کړو او دلته د مبارز خورې را وویلې چې یعنی یو ځلې د خپل وایي چې هغه هلته د خدای چارو ریاستونه لا ماینځت للی دی د جندر امریتونه لا ماینځت للی دی او د خزو وزارت به لا ماینځت للی دی او بیا بیت ویل کیږي چې نا مونږ بیت دایو داده داده نو د چ مثلا کې اوسنۍ حکومت وایي چې مونږ په طرحه باندې کار کوو یا مونږ خزه ته حق ورکوو نو دا څه ډول طرحه ده دا څه ډول حقونه دي اول دغه طرحه د دوی ماته تشریح کی چې دا څه ډول طرحه ده چې تاسو د دې ورځ نه چې تاسو د حکومت کې تاسو برلاس شوي د مغ اول ورځ نه ته دا غنه نه پوري چې نه هم لاسمه میاشت ده تاسو ورځ تر بل د خزه لپاره بندیزونه ډیروي تاسو د خزو وزارت لمینځه یو تاسو د خزو مونیتونه لمینځه یو تاسو د خزو ریاستونه لمینځه یو تاسو د جندر امریتونه په وزارتو کې لمینځه وړي نو کله چې تاسو دا ټول کارونه یو قدم په بل څه کوي نو مونږ څه ډول امیدوار اوسو چې تاسو په خزو ته پراتل کې څه کوي تاسو د خزو حقونه څنګه کوم ډول ورته تشریح کوي د خزو حق د تاسو دولت کې یعنی چی شي د هغه پښتنې د چواکان د مونږ نه आवाज د مونږ په ذهن کې بلکې نړیواله ورته ایران پاتې ده چې تاسو د خپل حقونه تاسو خپل وای تاسو خپل د اسلام پر بنا تاسو تشریح کې چې د خپل حق په اسلام کې څه ورکړ شوی دی اسلام کې आवाज نه حق چې تر ټولو جګ مونږ تر کړ شوی دی هغه د تعلیم او د تحصیل دی تاسو د مونږ نه د تعلیم او د تحصیل حق اخستای دی نو بیرته راځم د تاسو پښتنې ته چې آیا امکان لري چې دغه دولت چې اوس طالبانو جوړ کړی دی په دې کې چې د ښځو شتون ونه وستي یا ښځو ځای ونه لري آیا دا به یو پراخ بنسټه حکومت ووسی کې ونه وست مخکې مې هم دا خبر وکړه بیا هم همدغه خبره تر راځم ښځې او نارینه دا دواړه داسې دي په یو ټولنه کې لکه د یو موټر یو او بل دغه دوه ټایرونه غونډوي کله چې یو موټر د یو طرف د پلی ونه لري او آیا یو موټر کولی شي یو طرف مخته ولاړ شي نشي کولی معلومدار چې موږ د موټر دواړو پلیو ته د دواړو ټایرونو ته اړتیا لرو تر څو یو موټر مخ په حرکت وو تر څو موږ وکولی شو چې موټر حرکت وکړي نو دا به تر ازو خپل د ټولنې سره موږ د تناسب ورته وو چې یو ټولنه په هیڅ صورت مخ ته نشي تللی هیڅ امکان نه لري چې یو ټولنه مخ ته ولاړه شي کله چې په هغې ټولنه کې یوازې او یوازې نارینه اوسی او خزه یوازې د کور اوسی او دوی لګیا اوسی چې موږ خزه باندې موږ د خزه د طرحه لپاره کار کوو موږ د خزه تعلیم په برخه کې کار کوو سید دا یو خبره ورسره باندې چې دوی وایي چې موږ د خزه موږ په طرحه باندې کار کوو چې د غنجونې په کوم ډول باندې دوی خوندي تلار شي سم د دې ته موږ لاس نشته انتظار کړای دی سم د لګ نور به هم موږ ته انتظار وکړو دا خبر صحیح ده دا پوښتنه ته د دوی ماته جواب راکړي چې دا خزینه او د کار په برخه کې دوی څه وایي د خزینه او د سیاست په برخه کې دوی څه نظر لري آیا دوی خزینه او تبته د کار زمينه مساعده ولي شي آیا هغه خزي هغه څه چې په قانوني دولت کې کار کوي هغه څه وکي زه د دې شاهد یم ما به څه کسان د لودر د بنک ولایت کې موږ په تلور د شولایت کې په تلور د شولایت کې موږ په یو د شولایت کې خزه ماوینې نه درلودي هر واري لپاره یو ماوینې خزه ګمارل شوی چې دغه د لاس باندې بیت سلها او نور خزو کار کوي دا هغه کندې خزه وي دا هغه خزه چې دوی هیڅ نه اته تحصیل او تعلیم نه درلودي دوی ته فقط د کار زمينه مساعده کړې و اوس ټول هغه خزه په کور ناشته دي
اوس ټول هغه ښځې یوازې په کور ناستې. دوی هیڅ سړی نه درلودي چې دوی ته پیسې وګټي، دوی د اولاد، دې د ماشوم، دې د کورنۍ خېټې ورډکې کړي، اوس هغه ښځې ټول په کور ناستې. آیا څوک شته چې دا غږ د مونږ واوري؟ آیا څوک شته چې دا واوري چې هغه ما سره اوس هغه ښځې اړیکې نیسي؟ قسم په خدای، د ما کله چې دوی ما ته دا یادونه کوي چې اها د ما غږ اوري.
بلې، اوس تاسو ژغسته مهرباني.
او اوس هم د ما سره هغه همکاران د ما سره اړیکه کوي، ما ته وایي چې رئیس صاحب په الله قسم چې زه د شپې ډوډۍ نه لرم. دوی هغه کسان دي چې لیسانس وي، دوی شپاړس کاله، دولس کاله، څوارلس کاله تحصیل کړی وي، دوی اوس مجبوري دي ګدایي وکړي ځکه دوی نارینه نه لري. دوی به یا کونډې وي، یا به پلارونه نه وو، یا به ورونه نه وو. موږ دغسې کارونه په ولایت کې ترسره کول، همدغې ښځو ته چې موږ فقط دغه ښځې راټولولې، خو اوس دا ټولې ښځې په کور ناستې دي. نو آیا تاسو کله چې دا طالب نیم ولس فلج کوي، آیا امکان لري چې دا به یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي؟ هېڅ امکان نه لري. زه بیا هم غږ کوم په ټولو باندې، هیله ده چې هغه شل کلن خپل پخوانی تاریخ مه تکراروئ. خدای ته وګورئ، خپل د همسایګانو سره سیال وګرځئ، راځئ شاوخوا ګاونډي هیوادونه وګورئ، وګورئ چې آیا په دې نړۍ کې، په دغه دومره مملکتونو کې، په دې دومره هیوادونو کې چې په نړۍ کې شته، آیا د افغانستان سیال اوس چې افغانستان دی واقعا د افغانستان سیالي څوک نشي کولای؟ افغانستان د مونږ هیواد له بعده مغه په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې دوی د ښځې په نوم، د ښځې په نوم دوی حکومت کې دوی ورته اړتیا نه لري. د ښځو په نوم باندې دوی شرمېږي. اوس هم ښځې نشي کولای چې ښوونځی ته
ولاړ
شي. دا واقعا ډېر د تاسف ځای دی، او په هیڅ صورت نشي کولای چې په داسې شکل به د یو پراخ منصته حکومت رامنځته کړي.
څنګه ښځې کولای شي چې تر طالبانو پورې خپلې غوښتنې ورسوي؟ ښځو هڅې وکړې چې لاریونونه وکړي. ښځو موږ ته دا هم ویلي دي چې دوی هڅه کړې چې د طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي، خو طالبان ورته وخت نه ورکوي، او دوی شکایت کوي چې د دوی پر غوښتنو باندې غوږ نه نیول کیږي. ستاسو په نظر څنګه کېدای شي چې ښځې خپل ژغ تر طالبانو پورې ورسوي؟
مننه بشیر صاحب. اول دوات کې د مومن صاحب د خبرو په اړه باندې یو تبصره وکړم. هغه دا چې فکر کوم چې ما خپل منظور په ښه شکل باندې ونه رسوي، یا غلط فهمي شوورته، ځکه چې ما درې ټکي ویلي دي چې دوی په تفصیل سره ور باندې کار وکړي چې دا کار باید وسی. زما خپل خبره و چې مکتب ده، نه تنها مکتب، تر اخره پورې د تحصیل ما څو ځلي ویلي دي، دغه کابل نه ویلي دي. دویم د کار مسله ده چې باید ټولو ته، خزینه ته، نارینه ته، ټولو ته برابر سي، مسلکی ته برابر سي، او مشارکت سیاسي. مشارکت سیاسي معنا دا نه ده چې یو ګوند راسي او خپل خلک د امارات سره، یعنی یو ائتلافي جوړ کړي. دا نه، خوځو د لپاره مشارکت سیاسي وایم. دا ټول خبرې ما کړې دي درې ټکو باندې. دا تفصیلات ورکړل غوند داسې دوی ته معلومه سو چې زه سرچپه وایم، دغه څه نه ده. ما په حوال سر ویل دي چې دا درې ټکي مهم دي چې باید حل شي. دویم د امنیت پاکله باندې، امنیت فزیکی، منظور می امنیت فزیکی و بالکل امنیت بشری بیل ده چې ما خپل په دوه د افغانستان د بشری رپورت پاکله باندې، امنیت پاکله باندې عضوم، او د ډېر ښه شکل باندې هم پیګم، هم ریسرچ مې کړی دي. دا نسته د خپل کابل کې ما د روحي شکل واجه له کابل موږ ټوله مشکلات لرو. دوی فکر کوي چې زه کوم، یعنی چا د ما په کور کې کار کوي. متاسفانه چې زم هماغه ښځه یم چې د ما په کور کې څوک کار نه کوي، او زم اوس کار نه کوم، نو د خلکو نه جلا نه یم. پاتې سو ستاسو پوښتنه چې دا موږ څرا قب کولای شو چې نننی چارواکو ته خپل غږ ورسو. متاسفانه چې موږ یوازې د رسنیو لاره نه کومه بوله امکانات نلرو. ما خپل غوښتنه دي چې نه تنها امارت اسلامي سره بلکه د بورا لاین سره خبرې وکم. د 12 د نوومبر د کال 2021 کې ما د اپوینټمنټ غوښتنه دي. کله راته راکه وبخه په دغه کیسه باندې ټول شریک دي. دویم د مکتب او تحصیلاتو د خوځو لپاره ډیره مهمه ده چې تر ژره خلاص شي. متاسفانه چې فکر کوم چې دوی په ماینس کې کوم مشکل سته چې موږ خبر نه یو په شکل باندې، ځکه چې دوی نه دی ویلي زه د امارات اسلامي ویانده نه یم، زه یو ښځه یم چې په کور کې ناست یم. د دوی که څوک وایي بهتره وایي چې دوی خپله یعنی جواب ورکړي. دا دویمه خبره او د کار پکله باندې مې ووایه چې په سیستماتیک شکل باندې موږ نه باید چانس وسو.
ډیره مننه مبارز صاحب ستاس د وخت څخه چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړ. د نرګس مومند صاحب څخه هم ډیره مننه چې لمر سره خبري وکړي. د مخکښ شزي خبرونه وخت پات رسیږي. اوریدونکو بل اونې به بیا له تاسو سره یو تربیه مو پر خدای سپارم. له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.